بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترمو اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سوره د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا بدروغ جن وایاست او چوک به وجنے او حق بلار ڈلے وو ویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغخت دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمونگ سلامونه و منئے نن د جمع مبارک ورځ د 2004 لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 9 د 2004 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 14 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. خوږو دوستانو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې روسیه او پاکستان د ډالر پر ځای د ملي اسعارو د کارولو په لور بلل کیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کو، ورپسې د قرآن په لوشي 19 پروګرام هم لرو، او په آخر کې به د ایران د نظام د مصلحت پیژندنې د ټولنې له غړیو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای د کتنې په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudio.com/ps. خو اوس خبرونه. وقت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی، د اټومي مذاکرات او د پیغامونو تبادله په سمه لور روانه ده. ایران د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین د جنگ د بندولو کوشش کوي، او د بشري حقوقو موسسې د طالبانو په کړچار سخته نیوکه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د اټومي تړون د خبرو اترو او د پیغامونو تبادله په سمه لاره روانه ده. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په ایراوان کې د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې د ایران پر ضد د ظالمانه بایکټونو د ختمولو د خبرو اترو داخلي بهیر په هکله د راپور وړاندې کولو سره وویل، اټومي تړون ته د ټولو لورو د بیرته ستنېدا او د بایکټونو د ختمولو د خبرو اترو د پیغامونو تبادله په سمه لاره روانه ده. حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه، د موافقې نهایي ټکي ته د رسېدا لپاره له امریکا سره د پیغامونو تبادله دوام لري، که څه هم د ایران په وروستیو بلواو او ناکراریو کې امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو له بیړې ډک نه سنجول شوی او لاسوهونکي عمل وکړ. هغه په دې خبر سره چې نن سبا ایران کې ټول شیان په خپله طبیعي لاره روان دي وویل، امریکا او اروپایي هیوادونو ته مو خبرداری ورکړه چې په غلطې شنن سره په ایران اسلامي جمهوریت کې د ترهګرو، د بلواګرو او د شوبګرو کسانو د لمسولو اقدام مه کوي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د ایران حکومت د بلواګرو، د وسلوالو کسانو او د ترهګرو حساب له هغو خلکو چې سوله ییزې غوښتنې لري جلا کړی دی، او زیاته کړه په ایران کې د سوله ییزو غوښتنو د مطرح کولو پر دیوال هیڅوک نه دي نیول شوي. په ایران کې په وروستۍ بلواو کې د امریکا او د ځینو اروپایي هیوادونو سیاسي مشرانو او د دوی رسنیو او ځینو دښمنو پارسي ژبه رسندیو چې امریکا او لویدیځ ملاتړ کوي، په ایران کې د مهسا امینی له مړینې چې غور باندې روان دی ناوړه استفاده وکړه، او د ایران د ملت د حقوقو د ملاتړ په شعار سره د بلواګرو د حمایت کولو او د ایران د ملت د امنیت د ګډوډونکو کسانو پورا پورا ملتړ وکړ. دا په داسې حال کې دی چې د ایران په میلیونونو خلکو په واټونو او سړکونو کې په لارینونو سره د هیواد او د نظام ملتړ وکړ او له بلوګرو سره یې پرېکنده مخالفت څرګند کړ. سهونیست رژیم ته د پوځي اډې د جوړولو اجازه نه ورکوو. میر خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک قومندان بوري جنرال محمد پاکپور وویل د ایران اسلامي جمهوریت به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې جعلي سهونیست رژیم د سیمې په هیوادونو کې کومه پوځي او استخباراتي اډه ولري. هغه پرون د ایران د ستر اقتدار د پوځي منورو د ترسره کېدا په څنګ کې زیاته کړه د اقتدار پوځي منوره د دنیا د اورخوا هیوادونو د پوځونو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د اقتدار او د وس خودنه کوي. محمد پاکپور له سرحدونو د ایران د پوځي او د سرحدي ځواکونو دفاع کول د پردیو د نفوذ په وړاندې د ایران د قوت ټکی وبلو او ویل د ایران وسلوال ځواکونه به د فارس خلیج په شمول او هغو سیمو کې چې د ایران امنیت او ملي ګټې تامینوي ټولو سیمو کې پوځي منوره ترسره کړي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک قومندان محمد پاکپور بیا ډګینه کړه د ایران د اسلامي جمهوریت د امنیت او د ملي ګټو د پاکول د وسلوالو ځواکونو سره کرښه ده او په سرحدونو کې هر ډول بدلون به د ایران په امنیت او اقتدار باندې اغیز واچوي. هغه زیاته کړه د ایران د وسلوالو ځواکونو سربازان او د ایران د اسلامي جمهوریت د امنیت د مدافعانو اقتدار تر دې حده دی چې هیڅ یوه سیمې ته د نفوذ کولو قدرت نه لري او ایران د استخباري هیوادونو په مقابل کې پیاوړي کلا ده. ایران د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین د جنگ د بندولو کوشش کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان روسیې ته د بی پیلوټه الوتکو د استولو په ردولو سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت د ډیپلوماسۍ له لارې په اوکراین کې د جنگ د بندولو کوشش کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بالاخره د اوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره روسیې ته د ایران د بی پیلوټه الوتکو د استولو د ادعا په هکله د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو له څو میاشتو تبلیغاتو وروسته د بند ورونو شاته غونډه وکړه. په دغه غونډې کې چې د اوکراین د جنگ له سختېدا سره په یو وخت وشوه امریکا، انګلستان او فرانسې د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې پر ضد د فضا جوړونې او د دغو دوو هیوادونو له ارتباط او اتحاد څخه د ویرېدا په دوام کې روسیې ته د ایران د بی پیلوټه الوتکو د استولو او د اوکراین په جنگ کې د هغوی د کارول کېدا ادعا وکړه. امریکا په داسې حال کې چې د اوکراین له جنګه وروسته تر اوسه د اتلس میلیارډو ډالرو پر ارزښت وسلې او پوځي تجهیزات اوکراین ته استولي دي څه موده کېږي ایران روسیې ته د بی پیلوټه الوتکو په استولو تورنوي. خو د ایران اسلامي جمهوریت په کاراتو دغه تور په کلکه رد کړی دی او هغه یې بی بنسټه بللی دی. د ایران خارجه وزیر په همدې لړ کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤل جوزف بورل سره د اوکراین د کړکیچ او د ایران پر ضد د بایکاټونو د ختمولو د خبرو اترو په هکله ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د امنیت شورا له 2023 پریکړه لیک باید ناوړه استفاده ونه شي. زمون خبریال راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي امیر سعید ایروانی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش ته په ویلي کې په اوکراین کې د نسکورو شویو بی پیلوټه الوتکو په ټوټو پرچو باندې د غور کولو لپاره کیف ته د ملګرو ملتونو د کارپیژاندو د استولو او د ایران د اټومي موافقه په باره کې د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک له اجرا سره د بی پیلوټه الوتکو د ټولو مرتبط کولو لپاره د اوکراین د وړاندیز د نوموړي پریکړه لیک په چوکاټ کې د حقوقي بنسټ نه لرونکې وبلو. امریکا او اروپا په ایران کې د بلواو هڅه کوي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو د کمیټې مشر کاظم غریب آبادی ویل امریکا او اروپایي هیوادونه د بایکاټ له وزاره په ایران کې د بلواو او د نامنیت د رامنځته کولو لپاره استفاده کوي. کاظم غریب آبادی په ټلویزیون پروګرام کې د تهران په یوین زندان کې د اور د لګېدا پیښې او د دغه زندان د کتنې په باره کې وویل په دې خبرې کې هیڅ شک نشته چې د ایران د اسلامي جمهوریت قسم خوړلي دښمنان هر ورځ د ایران په یوې نوې سیمه کې د کړکیچ او د بلواو د رامنځته کولو کوشش کوي. یوه ورځ په پوهنتون کې، یوه ورځ په ښوونځي کې، یوه ورځ په ټولنیز چاپیریال او یوه ورځ په زندانونو کې. بریتانیا د ایران پر ضد نوي بندیزونه ولګول. ایرنا خبر یزانس راپور کړه بریتانیا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو په سپارلو کې د چټي دا په مطرح کولو سره د ایران پر ضد نوی بایکاټونه ولګول چې څو سطح مخکې د اروپایي اتحادې لخوا اعلان شوي وو. د ایران د خلکو دښمنان د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته تل د ظالمانه بایکاټونو په لګولو سره د ایران اقتصاد ته د ګزار د ورکولو کوشش کوي. هغوی له صنعتي بایکاټ هم ډډه نه ده کړې. د بشری حقوقو موسسې د طالبانو په کړچار نیوکه وکړه. شفق نه خبری اژانس راپور کړی د بشری حقوقو څارونکي موسسې هیومن رایټس واچ د نیول شویو ښځو د شکنجه کولو په دلیل د طالبانو په موقته حکومت سخته نیوکه وکړه. د بشری حقوقو په تیره بیا د ښځو د حقوقو دفاع کوونکو موسسې تر اوسه په ځلونو د طالبانو په موقته حکومت نیوکې کړې دي. طالبانو د میدان وردګ سیمې خل شکنجه کړې دي. شفق نه خبری اژانس راپور کړی طالبانو په میدان وردګ ولایت کې د خلکو کورونه سوځولي او کورونه غرونو ته تښتېدا ته مجبور کړی دي. د افغانستان په میدان وردګ کې په بهسودو ولسوالۍ کې خبرو سرچینو پرون په دغه ولسوالۍ باندې د طالبانو د ځواکونو د بریدونو او په تیرو درې ورځو کې د خلکو د زورولو او زرولو خبر ورکړ. او د امریکا او عربستان لسوهنې د لبنان د ولسمشر د انتخابي دا خند دي. زمون خبریال راپور کړی د ولسمشر په انتخابولو کې د لبنان د پارلمان د استازو لابیانه کمی دا وروسته د حزب الله د مرکزی شورا غړي شیخ نبیل کوک په بیروت کې د امریکا او د عربستان سفارتونه د نوي ولسمشر په انتخابي دا کې د خندونو د جوړولو سبب وبلل. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
اوس به سیاسی تبصرہ در تروڑان دی کوچی پاکستان او روسیا د ډالرو پر ځای د ملی اسارو د کارولو په لور نومیږي. پاکستان او روسیې له خپلو تجارتي معاملاتو څخه د ډالر او یورو د حسپولو او د ملی اسارو د کارولو په حق له خبرې کوي. په روسیې کې د پاکستان سفیر شوکت علی خان په دې خبره ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو مرکزی بانکونه کوشش کوي له دوه اړخیزه سوداګرۍ څخه د ډالر د ختمولو په لړ کې عملي مسایل زر تر زره حل کاندي. هغه هیله څرګنده کړه چې له روسیې سره د پاکستان له تجارته د ډالر په حسبېدا سره د دواړو لورو د سوداګرۍ مبادلاتو اندازه زیاته شي او ترمنځ یې د پیسو نقل او انتقال آسان شي. په دې وروستیو کلونو کې په نړیواله سویه په دوه اړخیزه او څو اړخیزه تجارت کې د ملي پیسو د استعمال بهیر مخ پر زیاتېدا دی او هیوادونه کوشش کوي چې له دې لارې د خپلې ملي کرنسۍ د پیاوړي کولو ترڅنګ په ډالر او یورو کرنسیو پورې خپله پیلتیا هم کمه کړي. دا موضوع له ګڼو اړخونو مهمه ده. لومړی دا چې په هیوادونو باندې د امریکا او اروپا د بندیزونو دبونه کموي، ځکه له هغو هیوادونو سره په اړیکو کې په هره شخړه کې چې د لویدیځ له سیاستونو سره د ملګرتیا نیت نه لري بندیزونه لګوي. دویمه دا چې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د رونق لامل کیږي، ځکه چې هیوادونه یې له هیڅ ډول اندېښنې او محدودیت خپلې سوداګرۍ راکړې ورکړې زیاتولی شي. چاینا ډیلی ورځپاڼې په دې هکله لیکلي دي، تر اوسه د دنیا کابو شپېتو هیوادونو له بیجنګ سره په تجارت کې د ملي کرنسۍ استعمال ته خپل چمتووالی اعلان کړی دی او دا خودنه کوي چې په ډالر پورې د پیلیکولو د پیلتیا کمولو او یا بیخي ختمولو ته نړیواله ګروهنه په زیاتېدا ده او د نړیوال تجارت په مبادلاتو کې د ډالر د کمزورتیا سبب هم کیږي. دې ته په پام سره چې د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا په هیوادونو باندې د بندیزونو لګیدل په زیاتېدا دي، ځینې ټولنې د امریکا لخوا د بایکاټ شوي هیوادونو د تجارتي ډلو د جوړېدا وړاندیز هم کوي چې له ملي اثارو د هیوادونو د مخکې نه د زیات استفادې سبب کیدلی شي. په دې سربیره داسې ښکاري چې د امریکا اقتصادي ستونزو ته په پام سره د دنیا په سوداګریزو مبادلاتو کې له ډالر څخه د استفادې دوران په ختمېدا دی او هیوادونه کوشش کوي چې د خپل ملي کرنسي او ذاتی ارزښت په پام سره په نړیوال تجارت کې خپل مبادله ترسره کړي. له سیاسي نظره د هیوادونو دغه اقدام د نړیوال استګوار پر وړاندې د خپل مقاومتي توان په زیاتولو کې د هغوی مرسته کولی شي. د نړیوالو چارو کارپوه مجید شاکری په دې باره کې وایي، له خپلو سیاستونو سره ملګرتیا ته د هیوادونو د مجبورولو لپاره د استګبار یو کار د بایکاټي سیاست کارول دي. هر هیواد چې د امریکا د سیاستونو مخالفي په بندیزونو سره تنبیه کیږي، په همدې وجه هیوادونه په دې وروستیو کلونو کې د لویدیځ لخوا له هر ډول مالي اقتصادي دباوونو د خلاصي لپاره د یوې لارې په لټولو پسې دي. په هر حال په خپلو تجارتي اړیکو کې له ملي کرنسیو د استفادې لپاره د روسیې او پاکستان هلې ځلې دغه بهیر لا پیاوړی کولی شي. له دغه بهیر څخه د ایران او د چین او ځینو نورو هیوادونو هرکلی امریکا په نړۍ والا سویا د خپل کرنسی له کمزوري کې دان دښمنه وي. امریکا له دې لارې نه یوازې کوشش کوي چې نړیوال مالی نظام کنټرول کړي، بلکې خپل انفلاسیون او ګرانی هم مختلفو هیوادونو ته منتقل کړي. له سیاسي نظره هم هیوادونه په هر اندازه چې په ډالر پورې خپل پیلتیا کم کړي، کولی شي چې په نړیوالو ټولنو کې د نظر په لحاظات خپلواکۍ سره عمل وکړي، ځکه په هر هیوادونو د دبونو اچولو لپاره د امریکا اړم او ذریعه به له منځه لاړه شي. او ودونه په تیرا بیا هغه هیوادونه چې په نړیوال ډګر کې د عمل د خپلواکۍ په لټه کې دي، په ډاډه زړه خپلې ګټې تعقیبولی شي. تا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول له 24 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 20 نیټې سره برابر ده. یو سر نهات یا کال مخکې د 1330 میلادي کال د اکتوبر په 20 نیټه د سویډن یو کیمیا پو او د ډاینامیټ ایجادونکی الفرید نوبل وزیږید. هغه د کیمیا له علم سره ډیره دلچسپي درلوده، نو ځکه یې په دې زمینې کې ډیرې څیړنې پیل کړې او د ډاینامیټ په اختراع بریالی شو. د نوبل د تیمې په اپوټه حکومتونو او نظامونو ډاینامیټ په جنګونو کې وکارول او د ډیرو زیاتو خلکو د وژلو لامل شول. نوبل چې ډیره زیاته شتمني یې درلوده او له ډاینامیټ څخه یې د دغه شان ناوړې استفادې تمه نه درلوده، خپله ټوله شتمني یو انعام ته بیله کړه. د هغه موخه دا وه چې دغه جایزه یا انعام هر کال داسې کسانو ته ډالۍ شي چې د ادبي، علمي او نړیوالې سولې په زمینو کې ډیر زیات خدمتونه کوي. خو د نوبل د غوښتنې په اپوټه نن سبا د هغه د سولې جایزې سیاسي اړخونه پیدا کړي دي او د لویدیځ سیاستونو د تبلیغ لپاره یوه وسیله جوړه شوې. یو سل درې څلویښت کاله پخوا د 1909 میلادي کال د اکتوبر په 20 نیټه توماس آلو ایډیسون لامپ یا پلیپ یا ګروپ اختراع کړ. د 19 پیړۍ په دوهم نیمایي کې په بیلابیلو علمي اړخونو کې پر ډیرو اختراعاتو سربیره د تودوخې او رڼا د رامنځته کولو لپاره د برېښنا له ځواکه په استفادې کې او د غراز د ترانسپورت په وسایلو او د کارخانو د جنراتورونو په کارولو کې هم ډیر پرمختګونه شوي دي. البته د برېښنا د ځواک کشف له 16 او 18 پیړۍ سره اړوندېږي او لومړني برېښنایي وسایلو هم په 18 پیړۍ او د 19 پیړۍ په لومړنۍ نیمایي کې ترې استفاده کېدله. خو په نننۍ بڼه د برېښنا له ځواکه او د الکترونیکي ګروپ څخه په برخه استفاده د امریکا له مشهور مخترع توماس الوا ایډیسون سره اړه لري چې د ټیلیګراف، ټلیفون، ګراموفون او د فلم جوړونې او عکسونو په اخیستلو کې نور ډیر اختراعات هم تر سره کړي. ایډیسون ډیر اختراعات کړي دي، خو د 1899 کال د اکتوبر په 28 نیټه د برېښنا لامپ یا ګروپ جوړېده د هغه خورا لوی اختراع شمېرل کېده او هم دا ایجاد و چې د ایډیسون شهرت اوج ته ورساوه. اته شپېته کاله وړاندې د 1903 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په 9 نیټه د ایران په اسلامي شورا کې د ایران او د تیلو د کنسرشیوم ترمنځ تړون تصویب شو. د 1902 لمریز کال د زمري د میاشتې د 28 نیټې له کودتا څو میاشتې وروسته د لویدیځ د مرستو جلبولو لپاره د هغه وخت لومړي وزیر جنرال زاهدي هغوی ته د ایران د تیلو په صنعت کې د پانګونې بلنه ورکړه. د خبرو اترو له څو پړاوونو وروسته په نهایت کې د 1903 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په 28 نیټه د ایران او کنسرشیوم ترمنځ تړون لاسلیک شو او همدغه کال د تلې د میاشتې په 28 نیټه د ایران په ملي شورا کې تصویب شو. د دغه تړون نتیجه او نیټه 15 کاله او د 15 کلن دریو مرحلو یعنی د تر 30 کلونو پورې د تمدید وړ وه. دغه تړون چې د ایران د تیلو د صنعت د ملي کېده د قانون له تصویبه دا تقریبا 4 کاله وروسته لاسلیک شو. د ایران د ملت غوښتنو ته هیڅ کله هم ځواب ویونکی نه و. د انګلستان پخوانی شرکت ته د درنې ګرمې ورکول هغوی د کنسرشیوم 40% ونډه ورکولو ته په پام سره د هغه زیات امتیاز ورکولو په معنا و چې د انګلستان حکومت ترلاسه کړ. همداراز د امریکا حکومت هم دغه مارکې ته ور ودانګل او د ایران د تیلو په چورتالان کې ځان شریک کړ. د دغه تړون له تصویبې دا وروسته د آیت الله کاشانی په شمول د روحانیونو او ولس له مخالفانو او مخالفتونو چې په خپله د تیلو د صنعت په ملي کېدا کې مهمه ونډه درلوده نندارې ته وړاندې شول او ډاکټر مصدق هم له زندانه ورسره مخالفت وکړ او په نهایت کې نړیوالو غلو او ظاهرا د تیلو د صنعت د ملي کېدا د قانون په چوکاټ کې او د ایران د زبېښاک او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره په اصل کې یو ځل بیا د ایران پر تیلو خپل سلطه ټینګ کړه او تر 15 کلونو پورې خپل چورتالان ته دوام ورکړ.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره زافاطمی له خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. عزیزانو که تاسو ته په یاد وي په تیر پروګرام کې د الرحمن د مبارکې سورې 45 آیت ته رسیدلی وو. په نننۍ برخه کې به د دغه مبارکې سورې له 46 تر 68 آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر تاسو ته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د الرحمن سورې له 46 تر 53 آیتونو تلاوت هلته چې پاک پروردگار فرمایي.
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
جبارة او د هغه چا لپاره چې د خپل رب په وړاندې له ودرېدلو نه ویریږي دوه جنتونه دي. نو تاسو ای پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼئ؟ دغه جنتونه د ډیرو ډیرو څانګو والا دي. نو تاسو ای پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې کوم دروغ ګڼئ؟ په دغو دواړو یعنی جنتونو کې دوه چینی دي چې بهیږي. نو تاسو ای پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې له کوم یو انکار کوئ؟ په دغو جنتونو کې له هرې میوې نه دوه دوه قسمه دي. نو تاسو ای پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟
کلونو اوریدونکو، په تیر پروګرام کې په قیامت کې د مجرمانو د سزا خبره وه. دا آیتونه د جنتیانو بدلې او انعام ته اشاره کوي او د جنت ځینې بې ساري او زړه راښکونکي نعمتونه بیانوي. خو په ځای د دې چې د آیتونو د ودې رودې او طریقې مطابق ایمان او صالح عمل جنت ته د ورتګ معیار وګڼي، په خدای د ایمان پایلې ته اشاره کوي چې همهغه د نړۍ د پالونکي د امر له مخالفته ویره ده. د ویلو ده چې ځینې کسان له دوژخه د ویرې په وجه د خدای عبادت کوي او ځینې جنت ته د تللو په تمه، خو واقعي مؤمنان له دې عمله د خدای عبادت کوي چې هغه خدای دی او له نافرمانۍ ویریږي. البته دغه ویره د خدای له مقام او منزلته ده، نه د هغه له ذاته، ځکه چې د خدای سپېڅلی ذات د ویرې سبب نه ګرځي. کله چې انسان د هغه ذات په عظمت او نامحدود والی فکر وکړي، یو ډول ویره او رعب ورباندې خپریږي. له خدایه ویریدونکي کسان له دې عمله له خدایه ویریږي چې خدای تعالی د هغوی عملونه ویني او هغوی په هر حال کې او د ګناه او سپکو کارونو په وخت ګوري او د هغوی بې ځایه خبرې اوري، کټ مټ د هغه ماشوم په شان چې ویریږي پلار یې د بد کار د کولو په وخت ونه ویني او سزا ور نه کړي. په هر حال له خدایه ویره په خپله د جرم او ګناه د مخنیوي سبب ده. د نړۍ له پروردګاره د ولیانو حیا سبب کیږي چې هغوی له هر ناخوښ کاره ډډه وکړي، که څه هم هغه کار ګناه ونه ګڼل شي. طبیعي ده چې څوک دغه شان مقام ته ورسیږي، خدای تعالی یې هم بدله ورزیاتوي او په جنت کې یو باغ نه بلکې دوه باغونه او خای تر دې زیات ورته برابر کړي. داسې با چې د اوبو په چینو او ویالو به خړوب وي او ډول ډول میوې به جنتیانو ته برابر وي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، خدای تعالی په بندګانو د رحمت سیمبول دی او د هغه سپېڅلې ذات د ویرې سبب نه دی. خود دغه لوی او عظیمی نړۍ د پالونکي او پیدا کوونکي په توګه د خداوند متعال د مقام معرفت سبب کیږي چې د ایمان خاوندان د خپل عمل او وینا خیال وساتي او له جرم، ګناه او نافرمانۍ وویریږي. دوهم، په جنت کې د نعمتونو ډیروالی او ډولوالی داسې دی چې تل د جنتیانو لپاره خوندور دی او هیڅ کله به له هغو ستړی او ستومانه یا پکې خپه نشي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزانو وسم د الرحمن د مبارکی سوره ل 45 تر یو شپتم آیتونو تلاوت پام وکړی. هلته چې لوی خدای فرمایي:
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
جبارة په داسې حال کې چې دوی به په داسې فرشتو باندې تکیه وهونکي وي چې د هغو سترونه به له پیړو ورېښمو څخه وي او د دواړو جنتونو میوې به نږدې وي. نو تاسو ای پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼئ؟ په دغو جنتونو کې به د سترګو رامنه کوونکي هوري وي چې له دغو جنتي خاوندانو نه به مخکې دوی ته نه بل انسان لاس وروړلی وي او نه پیری. نو تاسو ای پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یوه تکذیب کوئ؟ گویا کې دغه حوري یاقوت لال دی یا مرجان دی. نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼئ؟ د احسان بدل نه دی مگر احسان او نیکی کول. نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې کوم یو دروغ ګڼئ؟
عزیزانو، په تیرو آیتونو کې د جنت ځینو نعمتونو لکه په ښکلو جنتي باغونو کې د چینو تر څنګ د جنتیانو استوګنې او د هغه له ډول ډول میوو یې استفادې ته اشاره وکړه. د آیتونه په دوام کې د جنتیانو حالت ته اشاره کوي چې په آرام زړه یې په بسترو تکیه وهلی دي او دا د هغوی د پوره آرامښت، هوساینې او امنیت ښودنه کوي. بیا یې داسې باغونه ستایلي چې میوې یې په لاسرسۍ کې دي. بیا فرمایي: مؤمنان په جنت کې یوازې نه دي، بلکې خدای تعالی هغوی ته داسې میرمنې ټاکلې چې د هغوی مونسې او ملګرې وي، پاکې او حیادارې او په عین حال کې ډېر شایستې او لطیفې میرمنې چې د جنتیانو د آرام او خوند سبب به وي او د هغوی عیش او خوشي به بشپړوي. خدای تعالی د جنتی میرمنو په ستاینه کې وایي: هغوی به یوازې خپلو جوړو ته ګوري او نورو ته لکتنې به نظر راګرځوي. دغو ښځو به له خپلو میړنو مخکې له هیچا سره اړیکې نه وي درلودلې او یوازې له خپلو خاوندانو سره به مینه کوي، سره له دې چې جنت د ګناه ځای لکه نامحرمو ته د کتلو او یا نامشروع اړیکو ځای نه دی. شاید دا آیتونه په دنیا کې د مؤمنو ښځو ځانګړنې بیانوي چې د دغه ځانګړنو په وجه به جنت ته ځي. د دغو آیتونو وروستۍ برخه یو کلي اصل ته اشاره کوي چې د خدای په نزد هیڅ نیک کار نه هیرول کیږي او خدای تعالی نیکو چارو ته به بدله ورکوي. په دنیا کې له دنیا سره متناسبه او په آخرت کې له آخرت سره متناسبه بدله او جنت د احسان لکوونکو سره د خدای تعالی احسان دی.
خوګو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، څوک چې د دنیا له حرامو خوندونو سترګې پټې کړي، خداوند متعال ورته په جنت کې ډېر ښه اخروي خوندونه برابروي. پاکي، ښکلا او نرمي د جنتی میرمنو ځانګړنې دي او کومې ښځې چې د پاک لمنۍ او لطافت له ځانګړنو برخمنې دي، کولی شي په دنیا کې هم خپل کورونه په جنت بدل کړي. دریم، باید له خدای زده کړو او چا چې را سره احسان او نیکی کړي ورسره احسان او نیکی وکړو او هیڅکله د نورو نیکی هیرا نه کړو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي، نو د خدای تعالی له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ ته هم په جنت کې ځای ورکړي. په همدې دعا سره د دغه پروګرام ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سرلوړی اوسئ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
د رهبری د لیتوګو د لړۍ له نننۍ برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. په دغه مطلب کې د اسلامي نظام د مصلحت پیژندونکي ټولنې له غړیو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د لیدو کتو او د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای مهمې او ځانګړو لیتوګو په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو تیرونه د نظام د مصلحت پیژندونکو ټولنې د نیو پړاو غړو د اسلامي انقلاب له معظم لارښود سره لیده کاته وکړل. د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د 112 ماده په اساس د نظام مصلحت پیژندونکو ټولنه یو داسې ارګان دی چې د هغو موردونو په باب د مصلحت د تشخیص لپاره چې د ساتندوی شورا د اسلامي شورا یا پارلمان مصوبه له اساسي قانون سره د یاد شرعي له اصولو سره متوازی وګڼي او هم په هغو چارو کې مشوره چې رهبری دوی ته وړاندې کړي د رهبری په حکم جوړیږي او ثابت او بدلیدونکی غړی یې د اسلامي انقلاب معظم لارښود لخوا ټاکل کیږي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د ټولنې د نویو غړو له معرفي کولو وروسته له دوی سره لیده کاته وکړل. د نظام مصلحت پیژندونکو ټولنه د اسلامي جمهوریت نظام لپاره ډیره مهمه او غوره ټولګه ده، ځکه دغه ټولګه مشتمل ده په هغو تجربه کارو شخصیتونو چې د دغې مجمع ټولګه د هیواد مسئلو ته هر اړخیز نظر کولی سي. دغه ټولګه په اسلامي جمهوري نظام کې ډیر لوړ ځایګی لري او په راتلونکو کې هم دغه ځایګی به همدغه شان وي.
د لیدو کاتو په حال کې په نصب شوي بورډ باندې د غونډې له فضا سره متناسب یو حدیث لیکل شوی. حضرت علی علیه السلام فرمایی مستن به تصوابو به مثل المشاورته، حق او سملار د مشوره پشان لبل هیچ شی سره نه ترلاسه کیږي. د اسلامي انقلاب ستلار خود په خپل وینا کې پسترو او مهمو سیاستونو کې د ټولګي د غړو مشورتي رول ډیر مهم وباله او وی فرمایل دغه مرحله او پړاو چې یو ټولګه کچنی فکر کوي، کار کوي، ارزونه کوي او یوې نتیجې ته رسیږي، د دغو مشورو مرحله او نفس ډیر مهم دی. یعنی اوس سمه ده چې موږ هغه شی چې ټولګې ته لیږو فکر او مشوره شوې ده، خو ډیر فرق کوي چې د دغه مهم ټولګي مشوره که د دوی کار وی او کنه، نو ځکه ده چې ورڅخه استفاده کوو. زموږ ذهن پرانیزي، کله کله ممکنه ده هغه شی چې د مشورې په توګه وویل شي تایید نشي، خو دا پخپله یو نوی فکر رامنځته کوي او پر موږ یوه نوې لاره پرانیزي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ټولګي تر ټولو مهم مسؤلیت د مصلحت پیژندونکي دنده وبلله او وی ویل د مصلحت موضوع د نظام د لومړۍ درجه یوه مسله او د ارواښاد امام په تعبیر دومره مهمه ده چې ورڅخه غفلت ممکنه ده د اسلام د ناکامۍ سبب شي. همداراز یادونه وکړه د مصلحت مفهوم او معرفي د شریعت د حکم او پر حقیقت د سترګو د پټولو په معنا نه دی، بلکې د سم تشخیص لازمه د موضوع پیژندګلوي او د مصلحت پیژندنه ده. د مصلحت په ټاکنه کې باید داسې عمل وشي چې په بشپړ ډول ډاډمن وي.
ایران اسلامی انقلاب په ورستۍ پیړۍ کې د دنیا د انقلابونو د تاریخ لوی انقلاب دی چې توانېدلی د اسلام په مستقیمه لاره حرکت وکړي او په اوږدې مودې کې د بهرني استعمار او استبداد په ضد خپل حرکت او لورنیونه محفوظه وساتي. اوس دغه انقلاب په یوه تثبیت سوې پیاوړې او خپلواکه نظام بدل سوی دی. څرنګه د دغه شان نظام اقتدار به د داخلي منافقینو او په بهر کې ناستو معنیدو او غولیدلو ډلو ټپلو په سپیرو خوځښتونو سره لړزانه نسي؟ د اسلامي انقلاب ستر لارښود په خپلې وینا کې د ایران وروستیو پیښو ته اشاره وکړه او په دې خبرې په ټینګار سره چې دغه ناکرارۍ یوه داخلي خودجوشه موضوع نه ده او د دښمن او لاسوهنې د ټولو لپاره روښانه او ښکاره دي زیاته کړه. نن سبا په دغو واټیزو بلواو کې د دښمنانو لاسوهنې ټول تاییدوي. داسې نه ده چې اوس یوه ادعا وکړي، یو وایي ښاغلی ادا ولي، نه، دا ټول مني، یعنی واقعا پر ټولو روښانه سوې ده، واضحه سوې ده. حتی بهرني بې پلوه نظر خاوندان هم دا مني چې همداسې ده، یعنی دغه خوځښتونه څه داخلي خودجوشه نسي کېدای. البته ممکنه ده له یوې زمینې استفاده کړې وي، خو پروپاګندیز خوځښتونه او فکري اغیز شیندنې او داسې نور شیان رول لري. لمسول د احساساتو پارول، د لارې ښودل او د لاسي پیټرولي بمونه جوړوي، یا وایي فلانی کار وکړئ او دا وکړئ او داسې نور، دا هغه کارونه دي چې واضحه ده، چې روښانه ده، ترسره کوي، دا مکمله روښانه ده، دا باید هیر نه سي. په دغو شاغلو کې هر یوه په دې زمینه کې نظر ورکوي، خبرې کوي، باید دې ته توجه ولرل سي او توجه ورته وکړي.
قدرمن اوریدونکو، په ورستیو بلباو کې که څه هم د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد یو پیاوړی نړیوال رسندوی جنگ شته دی، خو هغه څه چې نه انکارېدونکي دي دا دی چې د پام وړ اجتماعي بهیر په واټونو کې له حاضرو کسانو سره ملګرتیا نه کوي او له څو تتپرکو لسو بلواګرو کسانو پرته له دوی سره د خلکو د ملګرتیا هیڅ نښه نښانه نشته. دا ممکنه ده تر ټولو مهم ټکی وي چې خی ورستۍ پیښې له هیڅ ډول ولسی ملاتړه برخمنې نه دي. د رهبرۍ په تعبیر زموږ خلکو حرکتونه ترسره کړي او بیا یې هم ترسره کوي چې له دغو خوځښتونو او بلواو سره په بشپړ ډول توپیر لري. دوی دغه راز وفرمایل، هغه څو حرکتونه چې وموویل د ایران ملت ترسره کړل، اول یې د خلکو په تیره بیا د ځوانانو هغه لوی حرکت و چې په کورونایي بحران کې مو ولید. دا یو ډیر عجیبه حرکت او په ډګر کې شتون و چې زموږ خلکو او ځوانانو راوپنځاوه، د دنیا په هیڅ یوه ځای کې مخینه نه لري. یعنی تر هغه ځایه چې موږ خبر لرو داسې حماسې او ولسی شتون هیڅ ځای کې نشته. یو داسې شتون چې د جنازو له دفن کېده رانی ولی چې په لومړیو شپو ورځو کې د جنازو خپل خپلوان هم د خپلوانو جنازو ته نشور نږدې کېدل او ټول ولس دغه جنازې خپلې ګڼلې. یو شمیر ځوانان او یو شمیر مینوال رامخکې شول او جنازې سنبال او تدفین یې وکړ. نو نور هغه کارونه چې ترسره شوي هغه ووینئ، لکه چې د واکسینونو تولید، د ماسک تولید، نور ډول ډول ضرورتونو تامینول او ورپسې بیا مؤمنانه مرستې او هغه کارونه چې ځنډیدلی وو. هغه خلک چې اړمن وو زموږ ځوانان را ډګر ته شول او ورسره یې بشپړه مرستې وکړې. نو دا ټول د څه ښودنه کوي؟ دغو کارونو دوه شیان را برسیره کړل. یو دا چې د ایران ملت تان ژوندی او سرحال دی. دوهم دا چې د ایران ملت متدین دی، دینی مسلو او دینی ارزښتونو ته پابند دی. دا د ایران د ملت لومړنی حرکت و او آخری خوزش د حسینی اربعین موضوع و. د نجف اشرف او کربلای معلا او د کاظمین او کربلا ترمنځ څه مینهناک او ولولناک لاریون وشو او د غراز د هیواد په داخل کې د پاتشیو کسانو په عنوان سره څومره لوی لوی پرتمین لاریونونه تر سترګو کې شول. دا ډیره مهمه موضوع وه. په میلیونونو خلک او غالبا ځوانانو په دغو لاریونونو کې بشپړه ګډون درلود. دوی هم وښودل چې هم ژوندي دي او هم تاندوالی لري، سره حال دي او هم متدین او هم دینی مسلو ته پابنده او له دین سره مینه لرونکي او پر دین باور لرونکي دي.
اوس په ایران کې د ناکراریو له پیلې د رئیسې څو اونۍ تیریږي. سره له دې چې خلک په مختلفو اقتصادي او معیشتي موضوعګانو له امله ګیلې لري، خو له دغه شانو غونډو سره یې کومه ګروهنه نه ده ښودلې. دوی پوهیږي بې هدفه او بې ځایه بلواوې نه یوازې د حالاتو د ښه کولو امکان نه لري، بلکې چورلټ برخلیک یې د امنیت له منځه وړل او د اوسنیو شوالو تبع کول دی. د رهبرۍ په تعبیر دښمن د سیمې او له سیمې ورهاخوا په چاپیریال کې د ایران د ملت د شتون په لیدو سره پلانونه کوي. البته د دښمن حرکت یو انفعالي حرکت دی او نوښت د ایران د ملت په لاس کې دی. د خدای شکر کوو او الحمدلله دغه شان حرکتونه دي چې نور ملتونه د ایران د ملت مجذوب کړي، ایران ته جذب کیږي، د ایراني حرکت مجذوب کیږي. هو، ټول ولیدل. په دا لنډ وخت کې څو ولولناک حرکتونه د ایران د ولس دیني روحاني نندارې ته وړاندې کړې. د ځوانانو تاندوالی یې وښود او طبیعتا د هغه بشپړ اپوټه ټکی دی چې دوی یعنې دښمنان یې غواړي په ایران کې رامنځته سي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د نظام د مسئولیت پیژندونکو ټولنې د نوي پړاو له غړو سره په کتنه کې مسؤولان ته په خطاب کې یو مهمه جمله ور یاده کړه او ویې ویل: خیال کوئ او ځیر واوسئ، دغه مسلې ستاسو پام بل پلو وانړوي چې اصلي او اساسي کارونه درڅخه پاتې سي. د دښمن یو هدف هم دا دی چې مسؤولان په دغو شیانو بوخ وساتي او اصلي کارونو ته بې پامه سي. نو انشاءالله داسې به نه وي. مسؤولان به خپل کارونه بشپړ کړي، خپل ټول وخت د هیواد د اساسي کارونو ته ورکړي او د هیواد د پرمختګ کارونه ترسره کړي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ځینو ځوانانو احساساتي او جذباتي شتون ته په پام سره د هغو په باب فیصله مختلفه وبلله او وی ویل: د هغو کسانو حکم یا فیصله چې واټونو ته راوځي یو شان نه ده. ځینې یا د دښمن عاملان دي، یا که د دښمن عاملان نه وي نو له دښمن سره هم پالنه دي او په هم هغو موخو سره واټونو ته راوځي. ځینې هم داسې نه دي، دوی یوازې احساساتي او جذباتي دي. د دوی ټولو په باب یوه فیصله نه شي کېدلی. دغه دوهمه ډله کسان باید په کلتوري کارونو سره سم شي. لومړۍ ډله کسان نه، د قضایي قوې او امنیتي ادارې مسؤلان پابند دي خپل کارونه ترسره کړي. بېشکه په هرې یوې موضوع کې هدف ار څومره لوی وي او ارزښتمن، د هغو په یرغل هم زیاتوي. په تېره بیا د اسلامي انقلاب په باب چې د عدالت غوښتنې او له ظلم سره د ډغرې وهنې بیرغ یې پورته کړی دی، دا دی او اوس په یوې سترې ونې بدل شوی دی چې د سترو سترو طوفانونو د ډیرو تیزو بادونو په وړاندې هم مقاومت کوي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهی ټینګار وکړ، تر هغه وخته چې د ایران ملت د اسلام بیرغ په لاس کې لري او له اسلامي نظام سره ملګری دي، نو په مختلفو شکلونو کې به دغه دښمنۍ هم دوام ومومي او د دوی یوازنی علاج هم مقاومت او کلکه دریدل ده. البته داسې نه ده چې وایو د اسلام په لاره کې حرکت زموږ لپاره د شیطانانو لخوا سرخوږی رامنځته کړی دی، ځکه هغه کسان چې د اسلام په لاره کې هم ندی په یو بل ډول د شیطانانو لخوا له سرخوږی سره مخامخ دي. د شیطانانو د پلانونو او سرخوږیو په وړاندې زموږ مقاومت او کلکه درېدا زموږ د حرکت د درېدا سبب نه کیږي او د مخ په وړاندې د حرکت زمینه جوړونکی کیږي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خپلې وینا په پای کې په یوه زیری ورکون که خبری سره ټینګار وکړ، موش پر کامیابی مشتمل الهی جمن باندی بش پر یقین نرو او حتماً به الهی مرسته لموش سره بی.
قدر منو آوریدون که ده ره برای دستر مقام دلی دلوره اخبرونه پم دیزه که پای ترسیج ساسو لملگر تیاسه خمنه نکو
او تاسو پلوی خدای سپارو.